شي افغانستان کې د شپې نه بجی شوي تاسو مخه کلا زده رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه چلو ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ څپو نه شپږ شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپو دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنیو مراسمو لپاره د سړي سر لګښتونو کچنن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل هر حاجي به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي هغه ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافه پیسې ورکوي هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې د لواطت په قضیه کې یو تن په درو وهلې دي سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې د کس ته د 13 درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې خو دوی ندي ویلي چې آیا د کس په محضر کې په درو وهل شوی و کنه د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یو وینا کې چې روانه اونۍ خبره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په محضر کې د درو په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون د طالبانو د لوی مشر د څرګندولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګري ملتونه به د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخته اندېښنه لري په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته توند خبرګون ښودلی و چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هیواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د شنه انجینرانو د موټرو پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شهید یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه شنه انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول د دې برید مسؤلیت روسه کمیډل نه دی منلی له برید روسه په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي امنیتي چارواکي وایي چې د چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوا بند ته روان وو د 2020 کال په جولای کې هم د په داسوا کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د نه چینایانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي پر دې سربیره لدی وړاندې هم پر دغه لار په انجینرانو باندې حمله شوې او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکاو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیول دي دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنې یو برخه ده او داسې مهال تر سره کېږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو د تورن کسانو خپلوان او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره اوزو ته وريدي د وحدت په نوم دوشنبه ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن دیو تورن کس مور ورونه دو ترونه او نور خپلوان ونیول د محمد صابر فزوف په نوم دیو بل تورن کس بیا یو شمیر خپلوان هم نیول شوی دی د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه اوریدلی شئ وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکې کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر ویناو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. پاکستان ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
منګه پیدایش دلته سه حساب خاورو کو افغانستان کې پولیس مګه منګه نستا کاروبار به کې نستا بازار د دومره ټاګه پوګه کو بس خپل یم چلو.
دغه افغان کډوال دی چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت پر روانه میاشتو کې له دې هېواده په زور وباسي. په دې اړه به وروسته درسه نورو جزئیات هم ولرو. که د هر ته به هم وشو چې هلته د یو ډول وضو روزل پیل شوي دي.
د ماشو د شپېشتو پرور ورکوو، د ورځې د شپې دخوا جواري و کنجاره ورکوو. د وخت په تېرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندستان ته دوه دی او پر وړاندې ماتې ورکړي. دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2020 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو، نور مسالې به مشتملتیا مغواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه خوشیني ښودلې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې بیا ټلویزیون دور زوړاندې خبر کړی ویلي دي په خزو بعد د سنګسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال فرهن حق پرون رسنیو سره خبرو کې د ملا هیبت الله دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویل دوی به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره فشارونه دوام ورکړي. تفصیل امید زهر مل نور.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په خوځو به د سنګسار او درو وهلو سزا پلی کړي خورا نهیلي کوونکي بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې، خو زیاته یې کړه دوی به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مساوات لپاره خپلو هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
دا خورا نهیلي کوونکي دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده، موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه په پرله پسې توګه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپلو فشارونو ته دوام ورکړو او د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هېوادونو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د طالبانو مشر ملا هبت الله ته منسوب غږ خپور کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې به ښځې د سزا په ډول سنګسار او په درو ووهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کره نیټه او ځای معلوم نه دی، خو نوموړي دا څرګندونې لویدیځ ته په خطاب کې کړي، چیرې چې ملا هبت الله ځان د انسانیت ژغورونکی هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیځ سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداری هم ورکوي. د ملا هبت الله دې څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر هم د ډېر شمېر خلکو او د بشري حقونو د مدافع بنسټونو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو د ملا هبت الله دا پیغام په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خپور شوی و، د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته له رسیدو وروسته تر اوسه په عام محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بللی. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې په دې هېواد کې له ستونزو سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې وروستیو کې د دوی هغه کارتونه ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېږل شي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه پورز په خپل ایکس پاڼې کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دا پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډلهییز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي د پیوار کارتونه او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50 سلنه وګړي له رواني نارامیو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو مې څه هم نه جزئیات وره.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخی وایي د افغانستان 50 سلنه وګړي رواني ناراميو سره لاس وګریوان دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشه یي توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان دا څرګندوي تیره اونۍ د اوترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو سره د مبارزې په وشپېتمه غونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی رواني روغتیا او د نشه یي توکو د مصرف له امله رامنځته کیدونکي اختلال فلج کوي تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشه یي توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشه یي توکو روږدی شوی او اوس بیا خپل هیواد ته راغلی وایي. د ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډیر خفه یم افغانستان ته بیرته راغلم. دلته وضعیت ډیر خراب دی. حیران یم چې څه وکړم. ډیر ځورېږم. اوس د درملنې لاندې یم. کله کله را باندې حمله راځي. بیا ډاکټر ته زما سره خبرې کوم راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر رواني ناروغیو اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغیو روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځني ډول له هغو 250 ناروغانو چې روغتون ته ورځي له ډلې 150 تنه رواني نه انډولي لري او له نشه یي توکو هم یو یې کاروي.
داسپانه زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتې دود بدبختانه د روسي مهاجرتونو چې دي دا هم یو فشار دی. ډېر زیات د اقتصادي ناورین چې دی د کار نشتون چې دی همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي. نو زمونږ روغتونونو ته زمونږ کلینیکونو ته په ډېری تعداد سره مریضان مراجعه کوي. که په مثال په توګه وړاندې کوم تقریبا 200 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالاتو جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوس مهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمېرې نه دي خبرې شوي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هېواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمېر 2 میلیونه تنه اعلان کړ. ویل دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده. یوناما دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روغ د کسانو یوازې 1.5 زره تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته
ولنه په افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خطرغه وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. لبلې خو قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک به په دوه کې پر روانو خبرو سندستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل ورسته لدې چې حماس د اوربان غوښتنې رد کړي نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژنې پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتوالۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتاو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتاو د خوشي کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړوره کړه او ځکه یې دا طرحه رد کړې. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کبله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د اوومې نیټې د برید په خاطر نه ده غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشي کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه د اعتراض په توګه واشنګټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګو وویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي. ول بلې خوا قطر به ویلو چې د اوربند غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیز نه کړي. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همدا شی باز موږ سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سره تاسو ستړي مشه په خیر اغلي کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وی کولای شو چې هندستان ته په هندستان کې ماتي ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې و د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پینالټي عمله وکړه شو چې د لوبې په اول نیمایي کې ګول وهي. په د لوبې پاتې دیرشمه دقیقه کې هند ګول وه. لږه وروسته بیا د لوبې تر دوامه پورې پاوله پاړی کې افغان لوبډلې کم ګول نه کړی شو. لږه وروسته بیا د افغانستان لوبډلې وکړه شو چې د مساوي ګول د لوبې په اویاویمه دقیقه کې تر سره کړي. د دین وروسته په اویایمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری وه او لږه وروسته بیا د لوبې په اته اتیایمه دقیقه کې د هند لوبغاړو د پینالټي شوټ لامل چې هند پینالټي شو وغه نه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول په اته اتیایمه دقیقه کې وه. په دې سره هند ته په هند کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونه افغانستان او هند په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوی و او اوس د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمرې یا امتیاز ترلاسه کړل چې اوس د نمرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ. لقطر نو وروسته د لکویت نوړان دی په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام ته کوالیفای وکي، خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانه دو سیالي وګټي. د افغانستان د راتلونکو سیالي به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې، او بل سیالي به په همدې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې وه او کویت ته هم بایللې وه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده، او د یوې بریا او یو مساوي لامل یې په درجه بندۍ کې نمرې څلور ته رسیدلې دي.
ډېر زیات مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل چې د افغانستان د نننې بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل هرات لوی لار چې د ترسکونکو له خوا تړل شوې و، د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د فراه ولایت د بالا بلوک لسوالی یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورتي شرکتونه زده لري ته خبره تایید کړې ده. د لوی لار پرون ورځ له هغه د ترسکونکو له خوا وتړل شو چې د فراه د بالا بلوک لسوالی یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دې لسوالی درې اوسیدونکو ټپیان شول. تفصیل په راپور کې.
سیمه ایسو سرچینو ویلی چه ده هرات کابل لویالر نن سی شنبه ده ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه لویالر ده دوشنبه پا ورست ده فرا ولایت ده بالا بلوک ولسوالی ده یو شمیر کروندګرو او ده زمکو لرونکو لوری ده طالبانو لخوا ده دریو ځای اوسیدونکو ده ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه. لاریون کوونکو په دې لویالر کې ټایرونو ته اور اچولی وو، او په یو ویډیو کې چې خپره شوې وه په فرا کې د طالبانو د والی او د بالا بلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یو قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویالر چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوې وه بېرته پرانیستل شوې ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و، نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویه لاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات له لاریون کوونکو وپوښتو، خو بریالي نه شولو. په فراه ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې د هرات کابل د لویې لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لوري په خپور شوې خبر کې چې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالېږل شوی دی، د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماء شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمۍ او زخمي شوي، خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالا بلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د یو اوسیدونکي په وینا د طالبانو له لوري یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکونکو له خوا تړل شو او نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. بل پلو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو میاشت کې په افغانستان کې د شری اسرخکان ناروغۍ له امله درويشت نمره شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نږدې 4900 نوي شکمنې پیښې هم ثبت شوې. تفصیل په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغې ناروغۍ له امله درويشت تنه مړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4615 نوي شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دا د تیرې میاشتې په پرتله پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې 30 د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې ورستیو کې په شری اخته شوی ازادي رادیو سره د یاد ناروغي د نخې نښانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسیدونکي ابوذر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته یې د هغې مخ ونیوه. ډاکټر پوه شو چې شری لري، تبه او زکام یې درلود، ځان دردي او سردرد یې درلود، پر مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري:
دو میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې اته میاشتنۍ او بله نږدې او کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه، او ترور یې له مخکې شری درلود. له هغه ځایه زما لور هم ونیوله، او وروسته یې زما اوه کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا دولس ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخې ډاکټران وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ساره طریقه، ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې دا ماشوم وي، باید موږ تاسو هغې ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته ولاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي چې نور ماشومان پرې اخته کړي، او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید ولاړ نه شو. که چیرې دغه کارونه موږ وکړو، زه مطمئن یم چې د شری ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي، میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې شری یوه ساري ناروغي ده او له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو:
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېښت بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسؤل بصیر احمد نعیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې دغه وزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته وده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسلی بزې دی چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دی تر څو دلته نسل ونیسم، چیچی ونیسم، تر څو په هیواد کې مو نسلی حیوانان ډېر سي. دا پر وخت تقریبا څلور سیره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیر. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیټل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي، په کال کې دوه ځله لنګیږي، چې هره بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت چا وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همې شیدې زیاتې دي. د ده په خبره دا وزې که چیرې ښه وروزل سي د ورځې پنځه لیټره شیدې کوي، چې دا د ځینو غواګانو تر شیدو هم ډېرې دي، او دغه راز په دوه کاله کې غوښه پنځه اتیا کیلوګرامه ته رسیږي.
دا څلوېښت تنې بزې دي، نسلي بزې دي. دا په شواروز کې پنځه منه شیدې کوي، او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچیانو دپاره استفاده کیږي، او روزنه یې داسې ده چې د ماشو د شپشتو پرور ورکو، د ورځې د شپې د خو جواري او کنجاره ورکو. د وخت په تیرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
ګلابي، مکی، چینی، بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دي چې له یو کال راهیسې کندهار ته ځینو سوداګرو د سمپل په توګه راوړي، خو اوس یې غوښتونکي زیات سوي دي. د کندهار د مالداري امیر مولوي محمد حمید وایي اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه ست چې لا هم مخبر واده دي
درې فارمونه ست غټ فارمونه او کشتی فارمونه مکه دا زیات وي خو کشتی فارمونه 50 پم زیات وي خلک په شخصه دي لږ په زیاتی چې پاره کې هم تقریبا ګلابی بزیدي بلک بنگالی چې ما پرې دی بیٹل بزیدي فارمو کې ستر کې ان شاء الله ته اوس نیو دي تر اوسه په دې هغه تولید نه شروع کړی خو به هم اجه دا و بزیو تر روان دي فارمونه خو تر خلک زش کړی دي سمه د بزو ساتلو ته نو ان شاء الله چې خلاص سمه گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمست ترڅو وي ان شاء الله چې پخې کې وځي ساده کیږي
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او بزو ترڅنګ دا محل شترمرغ هوسی تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سی بي څو نسلونه لا زیات